اوریدونکو پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. نن پنځشنبه ده، د سرطان دی له سمه نیټه ده 1399 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه چې په څلور بجې دا پیل سوه، تر پنځو بجو ده دا خبري خبرونه ده. په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به ورسو ملالی بشیر به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
مړی د ځینو خبرونو سرچکې د امریکا او طالبانو خبري حساسې پړاو ته رسیدلې دي. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده، او د امریکا ولسمشر ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د افغانستان د سولې وخت راغلی، او د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي چې ممکن د سولې هوکړه وسی. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د مرکچي پلاوی او طالبانو د خبرو شپږمه ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله بخښونکې ده چې د ده په خبره امکان لري د سولې هوکړه وسی. په دې خبرو کې د امریکا مشر مرکچي زلمی خلیلزاد تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ټویټ کړی و چې د افغان سولې وخت راغلی، او امریکا د دې پروسې لپاره ژمنه ده. دا اووم پړاو دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په قطر کې خبرې مخته وړي. امریکا ټینګار کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، له افغان خاورې د تروریزم پر نه استفادې، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند موافقه وسی. طالبان بیا لومړی د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکاتو کې به د شدو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه و د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. ولسمشر کندهار ولایت ته د سفر په دوهمه ورځ د دې ولایت له یو شمېر شدو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې دوی د تولیدي اتحادیې جوړې کړي. ولسمشر د شدو د لاسي صنایعو ستونزې د حل په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته ویلي چې له هېواده د باندې دي. د افغانستان له ټولو سوداګریزو آتشو سره د کندهار ولایت د شدو د لاسي صنایعو لپاره یو خاص واحد جوړ او په دې برخه کې اقدام وکړي. افغان ولسمشر د کندهار ولایت له ځینو شدو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان لوبډله د ویسټ انډیز له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه روانه ده. د انګلستان ټیم د لوبي تاس وګاټه او بیټنګ روان کړی دی. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې، نن هڅه کوي د ویسټ انډیز پر وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانید نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ولاړ سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای څلورمه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي. د جولای څلورمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1918 کال کې امریکا خپلواکي اعلان کړې وه. ټاکل شوی ده په واشنگتن کې په رسمي گذشت سره د نن ورځ مراسم پیل سي، او وروسته به ټرمپ وینا وکړي. خلک یوازې په دغو مراسمو کې په ټیکټ پیرلو سره برخه اخیستلای سي. د امریکا د پلازمینې په مرکز کې به لږ تر لږه دوه ټانکونه ودرول سي، او امریکا ته د ولسمشر تر سلامۍ وروسته د موسیقي کنسرت پیل سي، او بیا به د اور لوبې ننداره جوړه سي. د ټرمپ مخالفانو ویلي چې دی د دغو مراسمو په نظامي او سیاسي کولو سره د خلکو مصارف زیاتوي، او پخوا دا مراسم یوازې په خوړو، موسیقي او اورلوبو سره لمانځل کېدل. تیر ځل په دا ډول مراسمو کې په واشنگتن کې لسیزې مخکې د امریکا در دیرشم ولسمشر هری ټرومن وینا کړې وه. ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی، او دې کار امریکا په غوسه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د بډای کولو تهدید به یې په زیان تمام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلی وو تر هرې اندازې چې اړتیا ولري یورانیم به بډایه کړي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټویټر ولیکل چې ایران تازه ګواښ کړی. روحانی ویلي په هر اندازه چې غواړي یورانیم غني کوي که د کومې نوې موافقې خبره ترمنځ نه وي. د ویل چې ایران خپل ګواښونو ته باید پام وکړي او ځینې وخت بیرته درګرځي چې دا ډول ګواښونه ستاسو په خپل زیان تمامېدای سي. ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس تر یوې ټاکلې اندازې زیات یورانیم نسي غني کولای، خو اوس د دې ژمنې په ماتولو تورن دی. روحاني پرون د دې ترڅنګ چې امریکا او اروپا خبرو ته ور وبلل، تهدید یې هم وکړ چې یورانیم به تر هغې اندازې چې ایران اړتیا ورته لري بډایه کړي. او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سید پر وړاندې ځپونکي اقدامات کوي. د حافظ سید لشکرې طیبه ډله د هند په ممبۍ کې د 2008 کال په خونړیو بریدونو تورنه ده. د حافظ سید او د هغه د په 12 همکارانو پسې 23 دوسیې پرانیستل سوي دي. د پاکستان د توریزم ضد ادارې پرون ویلي سید لشکرې طیبه ته چنده ټولوله. لشکرې طیبه ډله د هند په ممبۍ کې د 2008 کال د نومبر په مرګونو بریدونو تورنه ده. په دې حمله کې 168 کسان وژل سوي. د لشکرې طیبه ترڅنګ د ځینو نورو ډلې هم جوړې کړي او په مذهبي توندلارۍ تورن دی. په خټه پنجابۍ حافظ سید چې د امریکا د توریستانو په تور لیست کې دی، څو واره مخکې هم محاکمه سوی، خو لا یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی و. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو سمه خبرونه تر 15 بجو پورې ده. اوس 4 بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به ورسته رپورټونه درته لرو. په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط څومره پرمختګ سوی دی. په دوحه کې په خبرو کې نور څه نوي بدلونونه راغلي دي او د افغانستان پر سوله د رواني غونډې لپاره څه تیاری نیول سوی. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوال په دې اړه چې د امریکا حکومت د بلوڅانو د ازادۍ غورځنګ په د تروریستانو په سازمان کې شامل کړی څه فکر کوي.
طالبانو سره خلق د پاکستان لخوا دغه درخواست او د امریکا لخوا منل د خپل ذات کې یو رقم امتیازګیري د پاکستان کړی ده.
په دې خبرونه کې به په ولایتي مسایلو کې ورزګام ته ځو او هلته به د خلکو خبرې واوري.
و طالبانو تړلې ده د یو لسوال دی ترې شلان مو پاتې دي ژرندې مو ولاړې دي دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې پرمیچن باندې غنم ټکوو دی سې نو بله باندې کوو یې.
په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. یو د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو د ادارې یونیسف ګډ پروګرام دی او دوهم پروګرام مو کور کلی دی. په دې خبرونه کې به یو رپورټ د کابل ښار د غلام حیدر خان لیسې څخه درته خپور کړو. په دغه لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی یو تنکی زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د افغانستان په ښوونځیو کې دغسې تشدد څومره ډیر دی؟ د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې د دې رپورټ اورېدل مه هیروئ. خو اول به ورسو د افغانستان د سولې هلو ځلوته. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی ویلي دي چې د امریکا له استازو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د دفتر ویندوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بحث لپاره ځینې موارد سته، اختلاف نه لري خو ډیرو خبرو ته اړتیا لري ترڅو وروستۍ او قطعي پریکړه وسي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د قطر د ناستې شپږمه ورځ او د خبرو کوونکو دغه هیله مندي چې د سولې په مذاکراتو کې به هوکړه وروستۍ شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل نننۍ ناسته ورته مهمه او هیله بخونکې ده او په څو مواردو چې نن پرې خبرې کیږي او هوکړه به پرې وشي د سولې توافق به هم وروستۍ شي. د موبایل هیله ده وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو د بحث وړ مواردو باندې بحث نه دی شوی. دغه موارد اختلافي نه دي، یوازې بحث پرې کیږي. ممکن نن زموږ بحث وروستۍ شي. ویلی شم چې تر ډېره حده، یعنې تر 80% پورې بحثونه نهایي شوي دي. په قطر کې د امریکای چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرې شپږ ورځې مخکې پیل شوې دي. د دواړو لورو په تیرو څو ورځو خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش او دا چې د افغانستان له خاورې نه به د بل هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي کوم معلومات چې دوی له دغې ناستې ترلاسه کړي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش د قطر د ناستې د خبرو کوونکو ترمنځ هوکړه کیږي. طالبانو پرله پسې له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د مذاکراتو د پیل شرط ګڼلی دی. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د جرمني او قطر په کوربتوب په دوحه کې یوه ناسته جوړه شي. مخکې له دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د بین الافغاني ناستې په اړه ویلي وو، خو حکومت څو ورځې وروسته وویل کومه ناسته چې د جولای په اوومه او اتمه په دوحه کې جوړیږي له جزئیاتو یې خبر نه ده. وس ویل شوی چې د قطر پر راتلونکې ناسته کې شپېته کسان ګډون کوي چې د افغانستان ځینې سیاسي څېرې، مدني فعالان او د سولې د عالي شورا استازي پکې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله زایری وایي
در ای نشست معاون شورا مثل آقای عطاءالرحمن رحمان سلیم
دیوی پدغه ناسته کې عطاءالرحمن سلیم، حبیبه سرابی، حاجی دین محمد، نادر نعیم او د سولې د عالي شورا مشاورین ګډون کوي. مونږ دغه یو ښه فرصت ګڼو او ځکه د پرمختګ لپاره یو ګام دی.
حضور و شرکت خواهد داشت.
دا چې د قطر نننۍ ناسته به وروستۍ هوکړې ته ورسیږي او کنه تر اوسه روښانه نه ده، خو د سولې عالي شورا وایي دغه ناسته سولې ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا حکومت روانه اونۍ په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډله چې د پاکستان څخه د بلوچستان د جلایی د پاره مبارزه کوله یوه ملت پاله ډله ده، د تروریستي سازمانونو په شمیر کې وګڼله. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی وکړ. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې کچېری د امریکا حکومت پاکستان ته امتیاز ورکړي، پاکستان به د افغانستان د سولې له هلو ځلو سره صادقانه همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته په دې کې د پاکستان رول ته او دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري څه ډول امتیازات پاکستان ته ورکول کېدلی سي کتنه لري او رپورټ وړاندې کوي.
افغان چړونکو وایي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې پاکستان ته امتیاز ورکول افغان سوله حتمی کولای شي. دوی وایي پاکستان په ډیره ماهرانه ډول له موقع نه په استفادې په افغان سوله کې خپل اهداف ترلاسه کړل. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خو د سولې مسله د طالبانو سره خپل خوند پاکستان له خوا ته ترخواست او د امریکا له خوا منل د خپل ذات کې یو رقم امتیازګیر چې پاکستان کوي ده. پاکستان به وکړي شي چې په راتلونکي کې د بلوچستانو چې پاره کې د پی ټی ایم څنګه اصلاحي طرف دی او ډیر زیات فرهنګي او نورمال طرف دی، بلتر د بلوچستانو هغه څوک چې په پلاس دی او د بلوچستان د ازادي خبره کوي له دې دواړو به ځان خلاص کړي، یعنی په یو غش باندې به دوه مرغۍ وي. بیا هم پاکستان په ډیر ماهرانه ډول باندې وکړي چې امتیاز واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې شپږمې ورځې ته داخله شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې اتیا په سلو کې توافق ته نږدې شوې دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پاوز په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ کې شامل کړه چې پاکستان یې هرکلی وکړ. د بلوچ بیلتون پاله غورځنګ په بلوچستان ایالت کې د طبي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. په ورته وخت کې د پیسو نړیوال صندوق وای پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارډ ډالرو په اندازه پور ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې. بلخوا پاکستان تازه د لشکر طیبه ډلې مشر حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبره کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې څاري وای چې دا ټوله معامله ده چې د افغانستان د سولې په هکله د امریکا او پاکستان ترمنځ سوې ده.
امریکا په دې سره په افغان سوله کې پاکستان ته په امتیاز قایله شوه. بلوچستان کې په تور لیست کې هم شامل شي دغه غورځنګ اوس نړیواله بڼه خپل کړي. د پاکستان سربیره په ایران، نایجیریا او نور عربي هیوادونو کې موجود دي او حتی په لندن کې فرهنګي مرکز لري، ټلویزیونی او رادیوي خپرونې لري، د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا دا کار پاکستان ته د امتیاز ورکول دي.
هر ډله چې د امریکا په تور لیست کې شامل شي لوړ پوړي چارواکي بهر ته نشي تلای او له ډیپلوماټیک او رواني فشار سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت په افغانستان کې د ښوونځیو او د زده کوونکو پر یو بل مشکل باندې اندېښنه څرګندوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان په سیمه کې 14 وسوې چې د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا یو 15 زده کوونکي پکې زخمیان سول، نیو اندازه زده کوونکي ووژل سول، خو د افغانستان د حکومت ادارو دقیق ارقام لا نه دي خبره کړې او نه دي ویلي چې څومره زده کوونکي په هغه ورځ ووژل سي وو. دا ور د کابل په ښوونځي کې د کوچنیانو سره د تشدد او زور زیاتی پر یو بل ډول باندې رپورټ لرو. د کابل شهر په غلام حیدر خان لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی د ښوونځي یو زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی ورغلې وه او په دغه لیسه کې د شوي زور زیاتی په اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او له هغوی سره بد چلند ډېر شکایتونه راپورته کړي دي. د داسې بد چلند وروستۍ پیښه د کابل ښار په غلام حیدر خان لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکي محمد پر وړاندې شوې. محمد د ښوونځي د سرملم لخوا سخت وهل شوی او حتی لاس یې مات شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دې پیښې اندېښمن کړی. د دغه وزارت ویاند نوریه نصحت وایي چې په ښوونځیو کې څارنه زیاته شوې.
بله، ما روزی گذشتم رفتیم قضیه را از نزدیک بررسی کردیم.
موږ پرون د دغه مسلې د څارنې لپاره لاړو. دغه شان پیښې چې زموږ په ښوونځیو کې کیږي دا تاوتریخوالی دی، نو ځکه زه او زموږ د تفتیش ټیم پرون ورغلي وو. خو دا مسله به په جدي ډول څارل کیږي. د غلام حیدر خان ښوونځي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره هر ډول ناوړه چلند د پوهنې له اصولو سره په ټکر کې دی او له عامل سره به یې جدي چلند کیږي. د غلام حیدر خان ښوونځي د زده کوونکي محمد د کورنۍ غړي په دې اړه مرکې ته حاضر نه شول، خو د هغه پلار چیروکای نومیږي یوازې دومره وویل چې په ښوونځیو کې باید له زده کوونکو سره د بد چلند مخه ونیول شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې له تیر یو کال را په دې خوا په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي شل پیښې ثبت شوي چې دوی جنسي ځورونې او نورې ټولې د وهلو ډبولو پیښې دي. له دې سره د ښوونې او روزنې د برخې پوهان بیا له زده کوونکو سره ناوړه چلند د دوی د راتلونکي لپاره ګواښونکی بولي او وایي چې که د دغو پیښو مخنیوی ونه شي ورځ بلې ته به د ماشومانو او ښوونځیو ترمنځ واټن زیات شي. د دې ډلې محمد صبر نوري ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل
په ښوونځي کې د معلمینو او د معارف وظیفه یوازې دا نه ده چې هغو ته د علم زده کړه ورکړو، بلکې د هغو شخصیت جوړول، هغو ته جرأت ورکول دا یو ډېر مهمه برخه ده د تعلیم و تربیه. دغسې عملونه ډېر منفي عواقب لري په راتلونکي کې او ډېر زیات فیصدي د ډراپ آوټ یعنی د ترک مکتب هم چې ده عوامل یې همدغه دی.
ښاغلی نوري دا هم وایي ټول تعلیمي بنسټونه که هغه دولتي یا خصوصي دي باید له زده کوونکو سره د ناوړه چلند پر ځای ښه رویه وکړي تر څو ماشومان زده کړو ته د هڅېدو تر څنګ په سمه توګه وروزل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یونیسف اټکل کوي چې په افغانستان کې به 3.1 میلیونه کوچنیان سږ کال له ښوونځي څخه له سره پاته سوي وي او نسي کولی چې ښوونځي ته ولاړ سي. په هغوی کې 6% انجونې دي. په افغانستان کې د زده کوونکو سره تشدد، د امنیت خرابوالی او د اقتصاد ستونزې هغه خنډونه دي چې له امله یې زده کوونکي او د ښوونځي په عمر باندې برابر کوچنیان له سره مکتب ته نسي تلای، او کله چې بیا مکتب ته ولاړ سي دغسې د تشدد څخه ډکې پیښې هغوی د زده کړې څخه زړه توري کولای سي. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یونیسف سره خپل ګډ پروګرام خپروي چې په هغه کې هم د کوچنیانو پر حقوقو باندې خبرې کیږي. نو د اورېدو لپاره یې لطفا راسره اوسئ. اوس به ورسو اروزګان ته. په اروزګان کې خلک شکایت کوي چې د ډیرو ولسوالیو لارې بندې دي، تلیفوني ارتباط دوی نسي ټینګولای، تګ راتک په اسانۍ نسي کولای، او د افغانستان له حکومت غواړي چې تړلې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
د ترینکوټ ښار څخه د اروزګان چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو 3 کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو 3 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي، حکومت خو نور موټر نه باري، حکومت خو نور چې وړي، حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، 3 شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدرو به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سنو بله باندې کوو یې دا نه دا یال خوراک دی.
پنځه د چاسر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سندار پر باندې هلته خو ګورم عجزيسته مظلوم ولسته سپینجریسته مریضانسته دغه څه ګناه ده؟
نه دواسته نه وړسته نه غوړسته نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاته دي، او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دې لا کې ورور مشکل دی، د حکومت سره خپل مشکل یو سره کې جنګ و سرکار ته مشکل لري. خو دوی سنګر په سنګر ناست ول، هر مشکل چې لري خو اونه دوی دواړه دا یې ده چې ورور جان د لکشن دوه ورونه یاست، ته څوک یې، حکومت څوک دی، بل څوک دی، مشکلات له حال کې د لکشن دوه ورونه سي.
موږ به حالت هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې، دلته به پالي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو، نارې به وبغارې به وګریوان به ورته چرو چور موږ غم خوره.
د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه مني چې یاد لاره دی وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دوی تر واس پورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دومره نظامي ځواک نه لري چې یاد لاره په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یاد لاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي.
قوا ساغورونه نشته ده چې موږ ټول ځای ته ځان ورسوو، نو په خلکو رحم هغه خلک نه کوي. په عوامو ویل کوي موږ به خپل مشکل به خپله حل کړو، د هوا د لارې به خپل ولسوالۍ ته به غذایي مواد هر شی ورورسوو. نو چې عموما خلکو ته د هوا د لارې دا مشکله ده چې موږ څه وکړو، موږ به د خپله د ځایي خلکو د خوا نه، د شوراګانو د خوا نه، متنفظین د خوا نه د مخالفینو سره به خبرې وکړي تر څو دغه لارې هغې خلاصې کړي.
هاخوا بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ مرستیال محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو د عام ولس سره دی زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دی د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي، که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
اوس به ورسو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد یې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. دا چې د پکتیکا په کومو ولسوالیو کې عملیات روان دي په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې د وسلوالو په وړاندې هوایي او ځمکني بریدونه په بریالۍ توګه روان دي. د دغه ولایت ویان مجیب رحمان څمکني د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم چې دقیق شمېره یې نه ده معلومه خو وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي دي. والي زیاتوي په دغه هوایي بریدونو کې په کم شمېر سره ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده، چې لامل یې د وسلوالو له لورې د عامو خلکو له کورنو دا سنگر په توګه کار اخیستل دي. هغه زیاته کړه د ولسمشر هدایت هم دا دی او د پکتیکا محلي ادارې هم په وار وار له امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه غوښتنه کړې ده چې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو کاملا مخه ونیول سي. والي زیاته کړه په دغه عملیاتو کې ډیری بهرنیان هم وژل سوي دي چې زیاته برخه یې پاکستانیان دي.
ځایو کې چې وسلوالو مخالفینو په ډله ییز شکل سره تجمع کړی ده، په دې منافقو کې هوایي عملیات کاملا بریالي دي، ځکه دوی ته دقیق کورډینات ورکولی کېږي د موږ د امنیتي دفاعي ارګانو د خوانه، او دوی په عین واحد کې هماغلته عملیات کوي لکه څنګه چې جریان لري همدغسې د هوایي عملیات جریان پیدا دي. نور هم
بل لور ته بیا ځینې مدني فعالان وایي چې دولت د ولایت په هغو سیمو کې هم پوځي ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په ټولیزه توګه تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. محمد نبی زیارمل ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو په وړاندې عملیات ترسره کړي دي خو هغه سیمې یې له پامه غورځولې دي چې په ټولیزه توګه تر سختو تهدیدونو لاندې دي.
یو لوی باد چې ولس یې اندېښمن کړی هغه دا ده چې په اکثریت سیمې له نظره غورځولې دي، لکه وازې خوا اور ممو جانېخیل دا که په نظر کې ونیسي هلته دا اوس هم ځینې مشکلات شته، دا اوس هم طالبانو ځینې تحریکونه موجود دي چې هلته بریدونه وکوي شی وکوي، ولې هغو سیمو ته هېڅ توجه نه کېږي. موږ وایو چې که چېرته هغو سیمو ته توجه ونه شي دا ولس هم خفه کېږي، دا به بیا د دولت لپاره هم یو سرخوږی جوړېږي.
وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره نه مني او وایي د دوی جنګیالیو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دا وروستیو کې ډیری سیمې له دولت څخه نیولې او زیاتو پولیسو ته یې مرګ ژوبلا اړولې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی، دوی وایي چې د قطر په غونډه کې 80% پرمختګ شوی نو باید دا د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی، د پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبول او هر وخت یې دوه مخی سیاست چلولی دی. تازه خان سمسور لیکلی دی، د قطر د راتلونکي غونډې لپاره خوشبین یم او ښه نتیجه به ورکړي. کریم شیدا د غزنی له مقور ولسوالۍ لاندې کلي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تشدد او بد چلند یو غیر بشري عمل دی او د زده کوونکو په روح او روان بد تاثیر کوي. او یو بل اوریدونکي اخلاقي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د میوند په ولسوالۍ کې د هندوانو او خټکو دپاره مارکیټ نسته. دوی وایي موږ هیله لرو چې دلته به د هندوانو او خټکو یو مارکیټ جوړ سي. د ازادي راډیو اوریدونکو، کله چې تاسو د افغان بیسیم پر 813 شمېره باندې پیغامونه راستوئ دا ستاسې خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې بېطرفه وي. تاسو نن په خبرونه کې واوریدل چې د کابل د غلام حیدر خان په لیسه کې یو سرښوونکی یو زده کوونکی وهلی او لاس یې ورمات کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت پر دې پیښه جدي خواشیني او د زده کوونکو د مسؤلیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په یوه کال کې دغسې د تشدد او په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره د بد چلند شل پیش ثبت کړی دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف چې د کوچنیانو لپاره ځانګړی کار کوي وایي چې په افغانستان کې به د دوی د اټکل پر اساس سږ کال 3.1 میلیونه کوچنیان اصلا مکتب ته د تګ څخه محرومه دي چې په هغه کې 80% انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو پر کارکوونکو پر معلمینو او نورو چارواکو ژغ کړی چې له کوچنیانو سره دي له دغسې تشدد او زور زیاتي لاس ونیسي. اوس ملالی بشیر د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، خو په یاد ولرئ چې په دې خپرونه کې وروسته د کوچنیانو پر حقوقو یو ځانګړی پروګرام خپرو.
د امریکا او طالبانو خبري حساس پړاو تر رسیدلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هله بخښون کې ده چې د خبر امکان لري د سولې هوکړه وسی. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په ملي تدارکاتو کې به د شذو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه وو د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز منځلو بروانه ده. ویسټ انډیز په چوغ غټله او لومړی بیټنګ یې پیل کړ. اوس مهال د ویسټ انډیز درې لوبغاړي سوځلي او 180 منډې جوړې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې د جولای 4 نن ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی او دې کار یې امریکا په غوسه کړی ده. او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سید په وړاندې ځپونکي اقدامات کوي.
اوس اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې پیل کړي. د دې لوبې ټاس ویسټ انډیز ګټلی او د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. په دې سیالۍ کې افغان 30 توپ اچوونکي سعید شیرزاد ته هم د لومړي وار لپاره چانس ورکړل شوی دی. دی د 30 توپ اچوونکي آفتاب عالم پر ځای لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه په روانو سیالیو کې یوه بریا هم نه ده خپله کړې. همداشان ویسټ انډیز بیا په ترسره کړې اوو لوبو کې یوازې یوه بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا انګلند نیوزیلند ته ماتې ورکړه او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. د انګلند په دې بریا سره نیمه پایلو به ته د پاکستان د تګ مخه هم ډاب شوه. که پاکستان سبا خپل وروستۍ لوبه له بنگلاديش د لږ تر لږه 300 منډو په توپیر وګټي نو نیمه پایلو به ته د تګ امکان شته، خو دا هغه خوب دی چې شاید رښتیا نشي. استرالیا، هندوستان، انګلند او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د دې سیالیو نیمه پایلو به ته لارې پیدا کړې دي. د آسیا د فوټبال اتحادیه دوه افغان لوبسارانو ته د آسیا د فوټبال د 14 کلونو کموم رضوانانو په سیالیو کې د لوبساری اجازه ورکړه. حلیم آقا شیرزاد او ننګیالی سادات به د آسیا د فوټبال په یادو شو سیالیو کې د لوبساری دنده پر مخ وړي. دا سیالۍ د راتلونکي لمریزې میاشتې اسد په 10 نیټه د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پیلېږي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې تر دې دمه د هندوستان روهیت شرما تر نورو ډېری منډې کړې دي. روهیت شرما د 1540 منډو په کولو سره د جدول د نمرو په سر کې ځای لري. همداشان د بنگلاديش شکیب الحسن د 1520 منډو په کولو دوهم او د استرالیا ډیوډ وارنر بیا د 1514 منډو په کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. د دې تر څنګ بیا د توپ اچونې په برخه کې د استرالیا تیز توپ اچونکي میچل سټارک د 25 وکټو په اغوستو اول، د نیوزیلند لوکی فرګوسن د 19 وکټو پاکستانو سره دوهم او د انګلند 30 توپ اچونکي آرچر هم 19 وکټ اخیستی او دریم ځای خپل کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د ویسټ انډیز سره خپله وروستۍ لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دغه نهمه لوبه ده. اته لوبې مخکې له مخکې بایللې دي. د ویسټ انډیز لوبډلې نن پچا وګټله او تاس یې وګټل او د بیټنګ یې شروع کړ. تر اوسه ویسټ انډیز منډې کوي، 102 منډې کړې دي. او دولت زدران او راشد خان د افغانستان لخوا بالین کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسو ته په دې اړه نور معلومات هم وړاندې کړو چې نور څه نوي خبرې راځي او لوبه څوک ګټي څوک یې بایلي. تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې پر همدغه موج چې تاسو ورته ناست یاست اورېدلی سئ. د ازادي راډیو اوس اونیز پروګرام لري د ملګرو ملتونو له سازمان سره زموږ ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی. دغه پروګرام خپرو بیا تر هغه وروسته د کور کلی پروګرام دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پریکې یې هم نه خوږیږي، لاسې پل جی بیخي کار نه کوي، بیا وچ هیڅ کار نه کوي، لګونه غونډ وچ.
او دی حال لاری چه که دلی شید؟
ما شمان روختیایی مراکز و تبوزی اغا روختیایی مراکز چه په هر اصد حکیوی ده پولیو زد واکسینو نشتا په والیا توگه پر روختیایی مراکز و که هم تدبیقیم.
نن پا هم دیکل خبری که و لازادی راژیو سروسی. قدر من دوستانو، د ماشومان لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانه لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبونکو او وژونکو ناروغۍ څخه ساتي. د سی کارکونکو په وینا له 15 کلن څخه کم عمر ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړي، او په دې ډول ماشوم کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاسې شل چې پښه شل شي بیخي خوري نه، سم تیک پروت بیا کله خسی او لږ غسی نو لاسې کار نه کوي، جګېدای نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، لګونه غونډ وچ شي. کورنۍ ډېره په عذابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې غونډ کور ورسره په عذابي، دغه کوټه کې پروت دي، خو دا غونډ خلک ورسره په عذابېږي، په یو کس نه جګېږي، په دو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګېږي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپله د افغانانو وروڼو خویندونه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سینېټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي، که یې ونه کړي بیا نو پایله به منفي وي.
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار رسمه شومان لرم ټول واکسین دی وخت دمګه کلا برکی کې کور د مغلطه نفر راځي مګه واکسین په هر دوره په اپڅه کې ور راځي موږ شومان الحمدلله واکسین کوو مکمل واکسین ته وګورو.
د روغتیا وزارت له ټولو جنگي ډلو څخه غوړي چې د هیواد له ماشومان سره د ظلم نه کوي، د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. دینی علما هم له ټولو خلکو غوړي چې د پولیو د واکسین